په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په اخیرنۍ خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو. خبرونه د بشیر ګواښنه و. لومړی د خبرونو سرټکی د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره مظاهره کوونکو نن له حکومت وغوښتل چې دا سیمې دې ژر په خیبر پختونخوا ورګړې شي. په بلوچستان کې 15 ملکی وګړي، په شمالي وزیرستان کې 3 پوځیان ودل شوي او افغان چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره کم مخکینی شرطونه نه لري. د خبرونو تفصیل نن د بیلابیلو ګوندونو پښتانه سیاستوال د مدني ټولنو غړي او د کونکو په اسلام آباد کې د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره په مظاهره بوختي. اسلام آباد ته له قبلي سیمو څخه په زلګونو خلک ورغلي او دوی له حکومت غوښتنه کوي چې خیبر پښتونخوا سره دي دوی یو ځای کړي. یو مظاهره کوونکی مشال رډیو ته نن ویل
قبائلی موجودہ افسیار نظام یو داسې ظالمانه نظام دی چې عدلیه، انتظامیه او مقننه دا یو کس په لاس کې دي. پولیټیکل په خپل باندې یو اډنس غوندې جاری کړي دا قانون ما جوړ کړ، قانون هم دا جاری کړي، بیا عدالت هم درسره دی او انتظام هم درسره دی. آیا دا دنیا کې کوم ملک شته؟
د پاکستان وفاقي کابینې د قبلي سیمو اصلاحات منظور کړي وو او ویلي وو چې په تدریجي ډول دې په خیبر پښتونخوا کې داسې می شامل شي او سیار دې ختم شي، خو تر اوسه دا اصلاحات عملي شوي نه دي. نن سهار د بلوچستان په سر خرکوډه کې په یو موټر شوي ډزو کې 15 کسان وژل شوي او یو کس ټپي شوی دی. د کوټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چیما خبر اعلان ته ویل په وژل شوو کې 3000 شیعه وګړي دي او هدف یې وژنه ښکاري. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. دیو بل خبر تر مخه یو امنیتی چارواکی د نوم نه خودو په شرط نن مشال رډیو تول بیګا د شمالي وزیرستان په دوسلي تحصیل کې پر امنیتی ځواکونو برید کې 3 پوځیان وژل شوي او 2 زخمیان دي. د پوځیان په غزما بوختو تحریک طالبان پاکستان د دې حمله ذمہ منلې ده. د پاکستان روغتیا وزارت وایي د هپاتایټس یا تور زړی ناروغي مخنیوي او درملنې لپاره یو نوی ستراتیجی او پروګرام جوړ کړی دی. د صحت او وفاقي وزیر سارا افضل تارړ نن مشال رډیو ته وویل چې د دې پروګرام لاره به عامه پوهاوی هم زیات شي.
په دې سیمه کې د ټولو زیات دا ناروغي د مصر بس پاکستان کې زیاته ده. موږ سبو ته د دې ناروغۍ په اړه هدایات او په دې عمل درآمد لپاره یو منصوبه ورکړې او هغوی دې لړکې خپل یو PC1 جوړولی شي. موږ چې دا پلان څنګه جوړ کړی زما په خیال دې نه به فرق پریوزي او موږ ژمن یو چې تر کال 2030 پورې به موږ دا ناروغي ختم کړو.
د پاکستاني چارواکو په خبره دا مهال په دې هیواد کې د تور زړی خوښه 2 میلیونه ناروغان شته دي. د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف او دغه زوم کیپټن صفدر اوان نن درغلیو په مقدمه کې احتساب عدالت وړاندې شول. په دوی تور دی چې په لندن کې د کورونو اخیستو مسله روښانه نه ده. د گرفتاری مخنیوي لپاره د دوی ضمانتونه عدالت منظور کړی دي. مریم نواز شریف نن اسلام آباد کې عدالت ته تر وړاندې کېدو وروسته خبر اعلان تویل پر دوی روانې مقدمې سیاسي دي. په همدې حال کې د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د سپریم کورټ پخوانی جج یا قاضي جسټس ریټایرډ جاوید اقبال د قومي احتساب ادارې یا نائب نوې مشر مقرر شوی دی. هغه به د اکتوبر له 10 څخه خپله 4 کلنه دنده پیلوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل کې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې له پاکستان او ایران رسنیدونکو کډوالو لپاره د سہولتونو په برابرولو ټینګار کړی دی. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی اړوند وزارتونو او ادارو ته لارښوونه وکړه چې راتلونکو کډوالو ته د تقسیمیدونکو ځمکو مسله صفا او شفاف وي او وړ خلک دې په ګوته کړل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر وایي د دولت له وسلوالو مخالفین سره د پخوا په نسبت اوس د سولې د خبرو ښه شرایط برابر دي. محمد کریم خلیلی د سرګندونې نن په کابل کې وی خبری غونډې ته وکړه. ویل چې د مخالفینو په لیکو کې هم سوله غوښتونکي خلک شته دي نو د دوی دروازې ورته خلاصې دي. د سولې د عالی شورا دارالانشأ رئیس محمد اکرم خپلواک په دې خبری غونډه کې وویل چې د افغان حکومت لخوا وسلوالو مخالفینو سره د خبرو د پیلېدو لپاره هیڅ مخکینی شرطونه نشته دي او په کار ده چې وسلوال له جګړې لاس واخلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د بنگلاديش چارواکي وایي لږ تر لږه 12 هغه کسان مړه پولیس ګونو له درک شول چې د روهنګیا کډوالو یو کښتۍ له برما څخه بنگلاديش ته روانه وو په سیند کې نسکور شو. د بنگلاديش د سرحدي ساتونکو یو چارواکي عبدالجلیل نن خبرلان ته ویلي تیر شپه د کښتۍ له نسکورېدو راهیسې 12 مړي ترلاسه شوي دي. د ویل په مړو کې 10 ماشومان، یوه زړه ښځه او یو سړی شامل دي. چارواکي وایي په دې کښتۍ کې نږدې 100 کسان سواره وو چې د بنگلاديش او برما یا میانمار په پوله په سیند کې ډوبه شوه. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو فرمان جاری کړی چې بهرنیو وګړو ته اجازه ورکوي چې په قراردادي شکل بهر کې روسي پوځ کې په عملیاتو کې برخه واخلي. په دې فرمان کې راغلي چې اوس به بهرني وګړي کولی شي په بهر کې د روسي ځواکونو په سولساتي او د ترګرۍ ضد فعالیتونو کې ګډون وکړي. پوتین په 2003 کال کې روسي ځواکونو د یو فرمان له لارې بهرنیو وګړو ته اجازه ورکړه چې په دې پوځ کې خدمت وکړي، خو دوی ته د افسرانو په توګه د کار اجازه نه وه. د ناټو مشر یینز ستولتنبرګ نن په رومانیا کې ویل چې د روس سره نوې سړه جګړه نه غواړي، خو زیاته کړه چې د روسي ځواکونو په تمریناتو کې د شفافیت نه موجودیت له وجې اندېښنه لري. ناټو په رومانیا کې د څو غړو هیوادونو ځواک جوړولو اعلان هم نن کړی دی. له لسو هیوادونو جوړ دا ځواک به په تورې بهیرې کې د روسي ځواکونو د شتون په پراخوالي نظر ساتي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به اسلام آباد زموږ همکار رفعت انجم تاسو د موسم حالو د پیسو بې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپے 75 پیسے اخیستل کیږي او په 1.6 روپے 80 پیسے خرڅیږي. یو پاؤنڈ په 1.3 روپے 50 پیسے او په 1.1 روپے، یو یورو په 1.3 روپے 50 پیسے او په 1.5 روپے، یو ریال په 3 روپے 50 پیسے اخیستل کیږي او په 3 روپے 10 پیسے خرڅیږي. یو درهم په 3 روپے 99 پیسے او په 1.3 روپے 3 پیسے، یو افغانۍ په 1 روپے 55 پیسے او په 1 روپے 55 پیسے، په یو پاکستانی روپے 3.8 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او 3.6 ایرانی ریال نو په یو پاکستانی روپے خرڅيږي. او اوس ته موسم حال د موسمي تر محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور، کوئټه او بنو کې به موسم وچ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 سانتي ګریډ او کم نه کم 18 وي، په بنو کې زیات نه زیات 16 او کم نه کم 15، او په کوئټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 28 سانتي ګریډ او کم نه کم 9 وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساعت خبرونه کې یو ری. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د استادو په غوښتنه نن د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران او غړي او خپل قبایلي ځوانان او مشران په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کوي. له دغه کاره د دوی هدف څه دی؟
دا نن احتجاج مطلب د سیار پسې ډونګ را قستل دي.
صبح کې راځم شو مخته په صبح یې سملی سیټونه مې لوشي.
هم په قبایلي سیمو کې په مختلفو پروژکټونو کې په کار ګمارل شوي کانټریکټ ملازمینو دوی ته د تنخواګانو نه ملاوېدو پر ضد نن په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ ودانې مخې ته احتجاج وکړ. پاکستان مرکزی حکومت په هیواد کې د تور زیړی ناروغانو ته د درملنې اسانتیاو برابرولو په مخه د یو پروګرام پیلولو اعلان کړی دی. په پیښور کې ډاکټر وایي د تور زیړی علاج اوس د مخکې په پرتله اسانه شوی.
اوس خو علاج ډیر ښه وته دي او ګولو علاج مخې بستلې وي، هغه سره به مریضانو ته ډیر سایډ افیکټ کېده، هغه به ډیر تکلیفات وو.
پر یو شمېر نورو سیمه ایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته یا احتجاجي مظاهره کیږي. دا د پاکستان کې چې کوم د پاکستان پارلمان کې چې کوم د قبایلي سیمو استازي دي، د هغوی په غوښتنه را بدل شوی دغه ناسته. په دې کې داسې ویل کېدل چې د پاکستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشران، د هغوی غړي او همداراز قبایلي ځوانان او مشران به په دغه ناسته کې ګډون کوي. نو زمونږ چون اخیرنی د نن ورځ وروستۍ خپرونه ده، غواړو چې په دغه اړه تاسو ته وروستي معلومات درکول. اسلام آباد را سره احمدالله چې زمونږ خبریال دی ټلیفون په لیکه راغلی دی. احمدالله، تاسو ستړي مشي وایو او تاسو په دغه ډی چوک کې دا مهال که چېرته چې دا ناسته پیل شوې ده، دغه مظاهره به کیږي، نو که راته ووایي چې څومره خلک دغلته غونډ شوي دي، د کومو ګوندونو مشران ورته راغلي دي، که چا په کم مشرانو پکې ویناوې تر اوسه کړي وي، د هغې په اړه مونږ ته معلومات راکړي.
ډیره مننه بچا صاحب څنګه چې تاسو هم ویلا چې د فاټا یو شمیر خلک چې کوم دي هغه د محل د اسلام آباد دی چوک وړاندې موجود دي او دې ته سوای د پښتونخوا ملي عوامي پارټي او دین علاوه د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې نه علاوه نور د زیاتره سیاسي پارټیانو غړي چې کوم دي هغه ټول راغلي دي دا محل دلته موجود دي لکه د عوامي نیشنل ګوند شو دغه شان جماعت اسلامي شو پاکستان تحریک انصاف پاکستان پیپلز پارټي د قومي وطن پارټي او نور یو شمیر پارټیانو مشران چې کوم دي او چارواکي هغه راغلي دا محل دلته موجود دي تر اوسه یو شمیر مشرانو چې کوم دي هغه خبرې وکړي چې پکې میا افتخار حسین ایمل ولی خان دغه شان ته حاجی غلام احمد بلور د شهاب الدین د مسلم لیگ نون او نور د پاټان راغلي کوم کسان چې هغه وناګانې وکړي او غوښتنې هم دغه وا چې تر هغه وخت به دلته موجود یو چې سوپرې حکومت زمنګ دغه وخت نه مني او اصلاحات کا عملی کوي نو اصلاحات عملی کول لپاره موږ درې نقطې پوینټونه چې کوم دي هغه ورکړي دي چې هغه زمنګ ومني چې په دې کې د 2018 انتخاباتو کې فاټا ته صوبایي اسمبلی برخه ورکول دغه شان ان اف سی ایوارد او د پیښور های کورټ او سپریم کورټ دایره کار تر د فاټا غزول نو دا محل دی ناسې د ګو اف سی ار ګو په حق لبانې لګیا دي ناری هم وایي او دوی وایي تر هغه وخت بدل تکینو چې تر څو پورې د حکومت له خوا موږ ته جواب را نه کړل شي نو وسته لګه شی به ورسو شاجی ګل چې کوم نه کوم چې درنه مشر دی هغه به لګه شی به ورسو دی ته وینا کوي او دراتونکو لپاره لا عمل چې کوم دی هغه به ټاکي تر څو چې د امنیت خبره ده نو دا محل زی په زی باندې پولیس چارواکي او نور چې امنیتی چارواکي چې کوم دی هغه زی په زی موجود دي او د فاټان راغلي خلک چې کوم دي ډی چوک او خوښ شاتول علاقو کې موجود دي او د دې په وینا چې په زیات شمیر کې خلک چې کوم دي هغه راغلي دي
سمره احمد الله سمره اټکل تاسو کولای شئ سمره شمیر خلک به تاسو شمیر خوای خو که یو داسې اندازا شمیر راته وای چې سمره خلک به دغلته راغون شي
بالکل د شاجی ګل سره داغي په وینا باندې چې تقریبا 2-3000 نه زیات ګاډي چې کوم دي د پیښور نه دی سر راغلي دي او دوی وای چې 10000 نه زیات خلک چې کوم دي هغه صرف د هغه دین راغلي دي نه علاوه یو شمیر قافلې چې کوم دي هغه زی په زی باندې نیول شوی دی شاندې وای چې دا خو صرف منګرا وسی د نورو غندونو کسانو سره چې کومه قافلې دي هغه روانې دي څنګه ولې اشاره کړې شوې دي کدا ټول راشنده په زرګونو تعداد باندې په قول شاجي ګل سیم دي چې دا جوړیږي دلته چې کوم راغلي
صحیح شو ډیر مننه اسلام آباد زمون خبريال احمد الله چې دغلته د قبایلی چې کوم پارلماني استازي د غوې په غوښتنه چې کوم نن احتجاجي ناستا یا مظاهره پیل شوې ده په دغه کې یو شمیر د پام وړ شمیر خلکو ګډون کړي دي په دغه اړه موږ معلومات راکول او هم په دغه موضوع کې په پاتې شپه جمرود کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواري نن سهار لزینو او کسانو سره خبرې کړې چې د احتجاج په ډول راوتلي او اسلام آباد ته پر لارو دوی وویل د احتجاج هدف د اف سی آر قانون خاتمه او د قبایلو لپاره د پاکستان د نورو سیمو د خلکو په شان آئینی او سیاسي حقونه ترلاسه کول دي
تمغه بادشاہګل نامه په کوم دوی کې خلی يم خو چې په بیمار ځان باندې زرا وته لای يم ګوتاک را سره نو ډیر تنگ شو يم او تنگ شو چې کندې دې دې اف سی آر نیم چې په بل ورځ 400 دینه په نه هبا جره روان شو نو ټول رڼوا او چې په تختابېګ باندې راوړې دم نه داسې تیارې ته داخل شوم چې یو سوچ مې وکړ چې دا ځلم په موږ باندې چا کړای چې وبله موري بجلی دې مولو او فائدات نور خلک سره لای
اصرار احمد شنواری ګنن اسلام آباد ته سراپه احتجاج د جنسي خلک روان مونږ د اف سی آر د ظالمانه قانون د وجه ټول قبایل په احتجاج باندې مجبور شو ولی چې قبایلی موجوده اف سی آر نظام کې بنیادی انساني حقوق نشته مونږ صرف دا غواړو په خیبر پختونخوا کې د قبایلو نوم هم ولیکل شي
امان اماج احمد شاه مونږ د نن احتجاج مطلب د اف سی آر پسې ډنګ راخستل دي د ډیر وخت نه پسې مونږ په اف سی آر پسې ډنګ خسته دی خو ته مجبورې له سوسه پر پاتې ده خو مونږ ته پورې نه پرېږدو چې دا اف سی آر مونږ د ایجنسی نه وښکنې
حاجي شانواس اوس تر خپل حق نه ملوږي خپل حق لپاره روان یو بس مونږ دا غوړو چې د اف سی آر نه ختم شي په د صبح کې راځم شو مونږ ته په د صبح کې صبح یې سملی سیټونه ملو شي
د جمرود د سوتنو اوسیدونکو خبرې مې اوریدل چې د نن اسلام آباد پر لار وو د غلط چکم په اسلام آباد کې په ډی چوک کې چې همدا اوس یو احتجاجي مظاهره روانه ده د فاټا اصلاحاتو کول لپاره له حکومت د غوښتنې کول لپاره پخې کې د ګډون لپاره روانو د غي سرګندونې مو اوریدې او دغه د نننۍ غونډې هدف د هیواد له مرکزی حکومت د غوښتنه کول دي چې د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا صوبې د ورګډولو خپل ژمنه غنی حکومت عملی کړي خو پښتنه دا چې دا ډول ناستي او دا ډول احتجاجي مظاهرې حکومت د قبایلی سیمو اصلاحاتو کولو ته مجبورول شي د دې پښتنې د جواب لپاره دا رپورټ ورو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازي او د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه له حکومت غوښتنه کوي چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې د حکومتي کمیټې وړاندیزونه ژر تر ژره عملي کړي له دې وړاندیزونو څخه تر ټولو مهم یې دا دی چې قبایلي سیمې باید په خیبر پښتونخوا صوبې ورګډې کړل شي د همدې وړاندیز عملي کولو لپاره د قبایلو سیاسي استازو د پارلمان دننه او د باندې خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړی دی. په همدې ترڅ کې نن دوشنبه په اسلام آباد کې یو احتجاجي ناسته کیږي چې د هیواد ځینې سیاسي ګوندونه هم پکې د قبایلو د پارلماني استازو تر څنګ درېږي. خو آیا دا احتجاجي غونډه به حکومت دې ته اړ کړي چې د فاټا اصلاحاتو چارې ګړندۍ کړي او د قبایلو له خوښې سره سم هغوی ته بشري، آئینی او سیاسي حقونه ورکړي؟ په پېښور کې خبریال او شنونکي شمیم شاهد وایي د پاکستان په حکومتي او پوځي اسټیبلشمنټ کې داسې خلک شته چې ګټې یې د فاټا له اوسني نظام سره تړلې دي او هغوی نه غواړي له خیبر پختونخوا سره د یو ځای کېدو د قبایلو هیلې پوره شي. هم په پېښور کې یو بل خبریال او شنونکي افتخار فردوس په وایي د پاکستان مرکزی حکومت چون په سیاسي توګه ډېر کمزورې شوې، ځکه نو د فاټا اصلاحاتو عملي کولو تمه ترې نشي کېدای.
بلال خو په حکومت کې دننه په خپله دومره انتشار لوی دغه دی چې ایم ایل این او د اسټابلیشمنټ چې کوم سړي دي هغه روان دي. د فاټا ریفارمز کولو لپاره خو پولیټیکل چې اتارټي ډېر ضروري دی. احتجاج چې هغه حق دی، خو د دې احتجاج جاری ساتل او د دې نه سره وتل په دې ټایم کې ښکاري داسې نه چې لایق د دې مثبت پیل.
د فاټا اصلاحاتو په لړ کې حکومت دا ژمنه هم کړې چې په NFC ایوارډ کې به چې د مرکز او صوبو ترمنځ د مالی وسایلو د ویش او نظام دی، قبایلي سیمو ته هم یو اندازه پیسې ورکوي. افتخار فردوس زیاتوي حکومت خپل دغه وعده نه ده پوره کړې او ځکه نو د قبایلو استازي مجبور شوي چې پر ضد یې احتجاج وکړي.
بدې کې یو ډېر امپورټنټ ایشو دا و چې کوم د NFC ایوارډ والا مسله وا او کوم کې چې د فاټا لپاره پیسې مختص کړي، هغه کې صرف د سټیټل حکومت نه بلکې صوبایي حکومت هم چې سمرم دي دا هم چې لکه خپل رول و هغه مغه نه یاد کړی اوسه پورې. دا احتجاج چې کوم وا د دې یو مین وجه دا مو کله فاټا د 3% دغه سچ دغه ملاوي دا دغه لپاره دا ضروري و چې له دې نو تاریخ نه مخکې دا میټینګ چې دا راغوښتي و حکومت نه راغوښتي، نو دا د فدرل حکومت ناکامي ده.
د پاکستان په مرکزی حکومت کې د سرحدي او قبایلي چارو وزیر مملکت غالب خان وزیر د خالی پر روز مشال ریډیو ته ویل حکومت ژمن ده چې د فاټا اصلاحاتو په لړ کې کړي وعده له 5 نیولې تر 10 کلونو پورې موده کې عملي کړي. نوموړي د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو لاستازو وغوښتل چې د فاټا اصلاحاتو پر موضوع له سیاست کولو لاس واخلي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان په پارلمان کې د قبایلي سیمو دوه استادو ویلي د فاټا اصلاحاتو پر موضوع د جمعیت علما اسلام فی ډلې او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د ریزونو پر ضد غواړي سپریم کورټ ته لاړ شي. دوی دا خبره پر داسې وخت کړې چې هم نن یعنی د اکتوبر پر 9 یو شمیر ګوندونه د یادو اصلاحاتو د عملي کولو په مخه په اسلام آباد کې احتجاج کوي. تفصیل اسلام آباد رفت انجم را کوي.
په قومي اسمبلی کې د کورمی استازي ساجد حسین توري د ګلپورز مشال ریډیو ته وویل چې دواړه ګوندونه د قبایلي سیمو د اصلاحاتو پر موضوع له خپل دریځ سره د هغو سیمو اوسنۍ آئینی حیثیت هم لاجمن کوي، نو ځکه یې پر ضد مقدمه چلول غواړي. د تور پور تکړو چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت علما اسلام فی هیواد او ملي ادارو ته زیان رسوي، نو ځکه سپریم کورټ او حکومت دواړو ته پکار دي چې د دې ګوندونو د سرګندونو نوټس واخلي.
موږ دې حوالے سره دا خبره کوو کچېرې دا کوم خلک کوشش کوي هغه هر څوک وي هغه مطلب دشي نه تنازع جوړوي نه کلیئر کټ خبره ده چې دا خو مطلب سټیټ په خلاف دا خبرې روانې دي او مطلب خپل مطلب ملک ته تاوان ورکول. دا خبره حکومت دوی کوي چې دا ډسپیوټ ایر کوم ایسې ساده خبره کوي په کوم څه بدی باندې باقاعده سپریم کورټ او باقاعده حکومت مطلب دا دی سټینډ واخلي ایکشن واخلي چې ایکشن نه خستلو نه نه باقاعده کړی چې موږ په خپل باندې سپریم کورټ هاي کورټ ته لاړ.
د اکتوبر په 15 د پاکستان پارلمان مخې ته د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په لیکولو کې د ځن پر ضد ځینو پارلماني استازو احتجاجي ناسته کړې وه. په دوی کې په قومي اسمبلی کې د خیبر ایجنسی استازي شاجي ګل هم د ساجد حسین توري سرګندونو ته ورته خبرې کړې وې او ګواښ یې کړی و چې د جمعیت علما اسلام فی او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر ضد به د عدالت ورټه کوي. د دواړو ګوندونو مشران د توري او اپریدي سرګندونې او تورونه ردوي. د جمعیت علما اسلام فی یو مشر سینیټر حافظ حمدالله وایي دا ناسمه ده چې دوی قبایلي سیمې لانجمنې ګڼي. دی وایي د دوی دریځ دا دی چې د قبایلو د راتلونکي پریکړه باید د هغه سیمې خپل ولس وکړي.
موږ دا وایو کچیر دا علیحدہ صوبہ کے دس تو جب ختم پورے کا افغانستان دعوی کی دیجیے وہاں دعوی کی بجے پاٹھا عوام پخل والا لے جب پاٹھا عوام پر جی بند جنگ کی تا عوام گٹ کے پخیبر پشتوں کو لہٰذا تو بولے زیادہ تناظر آپ ہوتے تھے لہٰذا کا سبب پاٹھا کستوں سے جوڑی اگستوں سے خیبر پشتوں کو یعنی سٹل ایریا کی ہوئی اگستوں سے بگرد پاکستان کستوں سے بلکی
افغانستان دا قبائلی سمو دا اصلاحاتی بہیر پر اڑا تروسا حص رسمی دریز یا غبرگون نه ده خودلې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او سېنېټر عثمان کاکړ وایي د دوی ګوند پر خپل اصولي دریز ولاړ دی، ځکه چې د قبایلي سیمو ولس هغه اصلاحات نه غواړي چې د هغوی ځینې پارلماني استازي دعوه کوي.
د ټولو پاټا دا موقف دی چې وروره ریفارم شي، وو ریفارم د دې دپاره وشي، اختیار ختم کا، د پولیټیکل ایجنټ اختیار ختم کا، او دا ته نوم ورکا، فیکیج ورکا، امن وراوله، آی ټی پیز بوز خپل کورونه ته د کورونه تاوانونه ورکا، د ربل روپۍ تاوانونه کړي دي په دې بمبارۍ کې.
تو کابی زملے کے قبائلی سیمو دو استاذ ساجد حسین توری اور شاجی گل اپریدی پر جمعیت علماء اسلام فے اور پختونخوا ملی عوامی گن د قبائلی سیمو دا اسنی حیثیت لانج منولو طور پورے کڑے خوب پارلیمان کے دا قبائل خپل استاذ ہم دا اصلاحات پر موضوع اور ددید عملی قبول پر میکانزم یو خلن ندی پر کامی زملے کے شمالی وزیرستان استاذ محمد نذیر خان دا اکتوبر پشپگم مشال لڑیو تویلی ہو چپ پارلیمان کے دا قبائل ٹول نولس استاذ دا اصلاحات اڑا پیلا بیل نظر لری او سره ویشلی دي. د زیاته کړه چې په بیا بیاي پارلماني استازو ته ویلي چې لومړی دې سره یو خلشي او بیا دې د اصلاحاتو غوښتنه وکړي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان نټکزی وایي چې په قبایلو دې د اسلام آباد هیڅ امر یا پریکړه نه تپل کیږي او ریاست دې هغوی ته د خپل برخلیک د ټاکلو واک ورکړي. هلته یو شمېر پارلماني استازي او د عوامي نېشنل ګوند په ګډون یو شمېر سیاسي ګوندونه او ډلې د مسلم لیگ نون په مشرۍ له وفاقي حکومت غواړي چې قبایل سمدستی په خیبر پختونخوا کې ورګډ کړي. خو وفاقي حکومت ویلي چې د قبایلي سیمو په کامی بهر د ورګډولو سلسله به تر 15 کالو وخت ونیسي. رفعت انجم، مشال رادیو، اسلام آباد.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان په دوسلي سیمه کې تیر شپه د پاکستان پر امنیتي سرتیرو وسلوالو ډزې کړي چې په پایله کې درې سرتیري وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. د برید ذمہواري طالبانو قبول کړې او ویلي دي چې د حکومت لس سرتیري وژلي دي. عمر دراز وزیر معلومات راکوي.
شمالي وزیرستان تحصیل دوسلي کې ناسرګنده وسلوالو لخوا برید په نتیجه کې درې امنیتي سرتیري وژل شوي او و نور ژوبل شوي دي. د سیمه نا چارواکو مشال ریډیو ته د پیشه پخلی وکړو او وی ویل چې دغه برید نا سرګنده وسلوالو لخوا تیر شپه نا وخت د وزیرستان په غرنی سیمه تحصیل دوسلی کې شوه. دوی زیاته کړه چې امنیتی سرتیرو باندې هغه مهال ډزې وشوه کلا چې د دوی گشتی پر ټی روانه وه او دوسلی په غرونو کې ور باندې ډزې پیل شوه چې درې سرتیری یې په موقع ووژل او اووه نور یې ټاپیان کړل. دا دوی په وینا ژوبل شوي سرتیری یې سملاسي فوزي روغتون ته رسولي او امنیتي سرتیرو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي. مقبول داوړ چې ځان د تحریک طالبان پاکستان شمالي وزیرستان کمانډر بولي د برید ذمہواري په غاړه اخسته او دغه برید کې د لسو سرتیرو د وژنې دعوا یې هم کړې. خو امنیتي ځواکونه او انتظامیه چارواکي وایي په برید کې یوازې درې سرتیری وژلې شوي او وژو بل شوی دی. کسا هم د عملیاتو پس شمالی وزیرستان میرانشاه، میرعلی او خواوشا کې د دې نویت پیښې نه دی شوې. خو لرې پرتو سیمو رزمک ګړیوم د سلی شاوال او خواوشا کې د نوړاندې هم د نصرګنده وسلوالو لخوا د سیمې د جرګو مرکو مشران او امنیتي سرتیری په نخښه شوې دي چې اکثره وختونو کې ذمہوري وسلوالو طالبانو په غاړه خسته. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو
دا مشال ریڈیو
دا نه دورزی
19 پروگرامونا
تان دے ہلے
پا لسنی مو بجو
پام کوا
پا پاو کم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یوانی مو بجا
دا کرخ پا غاڑا
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
دا مشال ریڈیوی مجلا
پا درینی مو بجو
سروے
پا سالورنی مو بجو
په قبالي سیمو کې یا دغه سیمو په پروجیکټونو کې کنټریکټ ملازمینو یا قراردادي ملازمینو نن په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ ودانۍ مخې ته دوی ته له 1300 میاشتو راهیسې تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد احتجاجي مظاهره وکړه. له دوی څخه ځینو د مشال اډیو خبریال غلام غوث ته وویل چې د دوی شاوخوا 1500 ملګري چې کنټریکټ ملازمین دي له سختو مالي ستونزو سره دا مهال مخامخ دي. د فاټا سیکریټریټ چارواکو بیا دغه ملازمینو د دې ستونزې په اړه یا د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي.
زمانوم جمشیر خان دے دے آل پروجیکٹ ہیلتھ امپلائی یونین صدر یما او زمونگا نن چہ دا پروٹیسٹ دے یو خدا دے چہ سمرا دے اے ڈی پی چکم پروجیکٹ امپلائی دی ففاٹا کی دا غیر ٹولو تنخواگان چہ دا پینزو میاشتو نہ بندی چہ دا شپگو میاشتو نہ بندی چہ دا درے میاشتو نہ بندی پدی کی چکم دے موبائل ہسپتال دے آئی کیئر پروگرام دے دے کے ملیریا کنٹرول پروگرام دے پدی نہ علاوہ بیجنسو کے کم چہ اے ڈی پی کار کوی دا غیر تنخواگان بندی دا غیر متعلق دا مونگا سیکٹری فائنانس خلاف دا پروٹیسٹ ہو.
زمانوم محمد جان دے یم دا باجوڑی نس یو ورگدی نس کار دا سې دې چې موږ په راجګ باندې غبان یو لس کال نه یو هغه موږ دا غ دیړی ملاوی څنګه چې عام یو ټاټکی والا ته ملاویږي 500 روپے ملاویږي هغه نه ملاویږي شپږو میاشتې بعد ملاویږي هغه خو موږ بلارو لګی زمو خو بچی موږ بډاګان شولو تقریبا ورېش کېدو والا یو په کاردار چې خو موږ ریګولر کړی شو بلدار تنخوا په خپل ټیم راکړي چې خپل بچو له بری زغه خو
زمانوم شبنم نسرین دې سلور مې شوی دي چې زمو تنخواګان بندي دي زمو غا مطالبه دادې چې زمونږ د تنخواګانو کولاو کې زمونږ د کور نغارم باندې شوې زمونږ بچو فیسونه دي او مونږ باندې ډیوټي نه کوي مونږ خپل پیسو باندې زو مونږ سره خوښ کرے پیسې مې نشته مونږ څنګه ډیوټي ته لاړ شو. زه فاټا موبایل ټیم هسپتال
د فاټا پروجیکټونو کنټریکټ ملازمین وو چې نن په پیښور کې د فاټا سیکریټریټ مخې ته دوی ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو لامل احتجاجي مظاهره ته غونډ شوی وو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی په ولسی کچ د فتوو ورکول کې دوه مخنیوي لپاره د عالمانو او پوهانو یو کونسل جوړ کړی دی. د حکومت په خبره پر یو دینی موضوع یوازې ریاست فتوا ورکول شي او هیڅ یو تن ته د اختیار نشته چې پر یو چا یا د یو چا پر ضد فتوا ورکي. دینی عالمانو د حکومت د اقدام هرکلی کړی دی. له اسلام آباد سراج ظهیر رپورټ راکوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د یاد وزارت ویان عمران صدیقی وویل چې هیڅ یو تن ته حق نه دی ترلاسه چې د چا پر ضد فتوا ورکړي یا څوک مسلمان یا غیر مسلمو وګرځوي، ځکه چې دا د ریاست ذمہواری ده او ریاست به فتوا جاری کوي. نو موري زیاته کړه
انټیریئر منسٹر نے قومی اسمبلی میں بیان جاری
د داخله چارو وفاقی وزیر په قومی اسمبلی کې بیان جاری کړي وو چې هر دویم تن په سوشل میډیا باندې فتوا جاری کوي نو هیڅ چاته دا حق نشته. نو د دې لپاره د پاکستان مذهبي چارو وزارت د عالمانو او پوهانو یو کونسل جوړ کړو چې پکې د ټولو مسلکونو خلک موجود دي. نو په روانه اونۍ کې بعد د عالمانو یو غونډه را بلی چې پکې به ټاکل کیږي چې دا خلک کمی فتوې جاری کوي چې د دې د مخنیوي لپاره یو کړنلاره جوړه کړی شي.
مشال
ریډیو چې د مذهبي پوهانو د پیښور پوهنتون پخوانی مشر ډاکټر قبلا یاز نه پدې اړه وپوښتل نو هغه وی حکومت له پکار دي چې دې لړکی عملی ګامونه پورته کړي، ځکه چې د دې بډېری بدې نتیجې رامنځته شي.
دا سه قانون نشتا او دا قانون جوړول پکار دي، ځکه چې په هر کور کې او په هر کلی او په محله کې چې خلک کینی او د یو بل کفر فتوی شروع کوي نو د دینا ریاستی استحکام تا او معاشرتی ارتباط ته ډېر غټ نقصان دی او تاوان دی. نو باید چې قانون سازی هموشي او تبلیغات هموشي د جید علما په سرکردګۍ کې چې عام خلک او عام علما د دینا منع کړی شي چې انفرادي طور خلک ته کفر فتوی یا د الحاد او د گمراه فتوی په خلکو باندې لګی.
دروازې میاشتې په دوه منټو وفاقي حکومت له قومي اسمبلی څخه انتخابي اصلاحاتي بل پاس کړی وو چې پکې د سوګن اغستو په طریقه کار کې د بدلون خبره شوې وه. خو وروسته د داخله چارو وفاقي وزیر احسن اقبال د دې خبرې رد وکړو. وی ویل چې دا دفتری غلطي و چې لری کړی شوی. د دې بل په پاس کېدو باندې په سوشل میډیا د حکومت پر ضد بیانونه راغلي وو او په حکومت یې ټکونه کړي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
پس مشال لیڈو دا غوگی رودن کو پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا بشیر گواخنا دا خبرونو لنڈی زورو موسیقی
نن د بیلابیلو ګوندونو پښتنو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو په اسلام آباد کې د قبلي سیمو اصلاحاتو لپاره مظاهره وکړه او حکومت یې غوښتل چې زر تر زره دې د سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي. نن د بلوچستان په سر خرکوټه کې په موټر شوي ډزو کې 15 کسان وژل شوي او یو کس ټپي دی. د کوټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چې ما خبر لاندې ویل په وژل شو کې 3000 شیعه وګړي دي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د پاکستان صحت وفاقي وزیر سارا افضل تارړ وایي د هپاتایټس یا تور زړی ناروغي مخنیوي او درملنې لپاره یو نوی ستراتیژي جوړه کړې ده. نوموړي نن مشال ریډیو ته وویل چې په ملک کې د تور زړی خواوشا 2 میلیون ناروغان شته دي. د پاکستان لری شوی وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز شریف او د غزوم کیپټن صفدر اوان نن د درغلیو په مقدمه کې احتساب عدالت ته وړاندې شول، خو هغوی د گرفتاری مخنیوي لپاره د دوی ضمانتونه د عدالت لخوا منظور شول. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن کابل کې د لوړ پوړو چارواکو په غونډه کې له پاکستان او ایران رسنیدونکو کډوالو لپاره سهولتونو په برابرولو ټینګار کړی. د نوموړي دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر غنی اړوند ادارو ته لارښوونه کړې چې کډوالو لپاره د تقسیمیدونکو ځمکو مسله شفاف وساتي. د افغانستان د سولې عالی شورا مشر کریم خلیلی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې کولو لپاره ښه شرایط برابر شوي، نو ځکه پر وسلوالو د جګړې ختمولو غږ کوي. د افغانستان کورونو چارو وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د فاریاب ولایت په قیصار او غورماچ ولسوالیو کې د طالبانو د 50 قوماندانانو په ګډون 50 طالبان وژل دي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د بنگلاديش چارواکي وایي له برما څخه بنگلاديش ته تلونکو روهنجیا کډوالو کښتۍ چپه شوي او 12 کسان پکې وژل شوي دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو فرمان جاری کړی چې بهرنیو وګړو ته اجازه ورکوي چې په قراردادي شکل بهر کې روسي پوسټ کې په عملیاتو کې برخه واخلي.
اوس د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن مشرق ورځپاڼه خپل اداري کلی کې د پاکستان د نننۍ سیاسي صورتحال او په مشرقي او مغربي پلو باندې د هندوستان او افغانستان د رویو په شالید کې چې د امریکا لخوا کوم خبرونه راغلي دي، دغه بیانونو په رڼا کې د پاکستان امریکا تعلقاتو باندې د بیا نظر تیرولو ضرورت دی. اداري وړاندې لیکي دا سلسله د امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ د جنوبي ایشیا لړکی د امریکایي پالیسۍ د اعلان په وخت شروع شوې چې پکې ټرمپ پاکستان ته سخت دړکه ورکړې وه. اداري زیاتوي سهم امریکه بیا بیا له پاکستانه غوښتنه کوي چې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایی وکړي، خو پاکستان وایي چې دوی د هیڅ یوې وسلوالې ډلې سرپرستی نه کوي او د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایی کوي. اداري اخیری کلی کې د پاکستان او امریکا تعلقات ډیر پخوانی دي او د یو آزاد ملک په حیث پاکستان له چین سره هم او له روس سره هم د خپل منځي ګټو لپاره خپل تعلقات قائم ساتلی شي او د آزاد خارجه پالیسۍ هیڅ کله دا مطلب نه لري چې له امریکا سره دوی جنگ کوي. نو پکار د چې پاکستان د وسلوالو پر ضد د کاروایي سره سره د خپلواکۍ او برابرۍ په کچه لټول ملکونو سره خپل تعلقات وساتي. بلبل د پاکستان اکثره مقامي ورځپاڼو خپل اداري په زیاتېدونکو ترافیکي پیښو باندې لیکلي چې پکې جنگ ورځپاڼه خپل اداري کې وایي په پاکستان کې ترافیکي پیښې دومره سیوا شوي چې پکې یو شمېر خلک مړه شول، خو د هغې باوجود هم د دې د مخنیوي لپاره حکومت څه اقدامات نه دي کړي او نه یې سکړنلاره جوړه کړې. د اداري په وینا د خالی پورس د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ویګن او بس سره په ټکر کې 15 کسان مړه شوي. د غرین د شماریاتو د ادارې په وینا تیر کال په پاکستان کې په ټرافیکي پیښو کې له 3.5 زرو نه زیات خلک وژل شوي. اداري اخري کې لیکي په پاکستان کې اکثره پیښې د زیات رش او د ګڼې ګوڼې د وجې رامنځته کیږي، نو که حکومت لږ شان توجه ټرافیکي نظام ته ورکړه او په سړکونو د ټرافیک د قانون هم خیال وساتل شو نو په دې پیښو کې کمی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د فرانسې خبري ایجنسی لیکي د فلپاین چارواکو ویلي په امریکا کې د ترهګر بریدونو پلان جوړولو لپاره تورن رسل سالک به له قانوني کاروایي سره مخ شي او امریکا هم د دې تن هغه هوا ته د لیکدولو غوښتنه کړې ده. ملخو اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي د شام او ترکیه په پوله په کوبانی خارګوټي کې چې داعش ډله په کلمات سره مخامخ شوي یو نوی پوهنتون پرانستل کیږي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
ایف پی لکی په فلپائن کې دادلی وزیر ویلی دا هیواد تن چې په نیویارک میټرو ټایمز څلور لاره کې د بریدونو تنظیمولو لپاره تورن دی له قانوني چارو سره به مخ شي. د رسل سالک امریکا ته د سپارلو هڅې روانې دي. اژانس لیکي رسل سالک او دوه نور کسان په دې تورن دي چې د تیر کال په روژه کې د داعش لخوا د بریدونو په پلان کې شامل وو. د امریکا عدلیې وزارت ویلي سالک په تیر اپریل میاشت کې په فلپائن کې نیول شوی و. واشنگټن د ده د قانوني کارروایۍ لپاره هیواد ته د لیږدولو غوښتنه هم کړې ده. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ ویلي د نیویارک میټرو ټایم سکوئر او د موسیقي ځینې ځایونه د بریدونو لپاره هدف ګرځول شوي وو، خو د استخباراتي ادارې اف بی آی یو کارکوونکي دغه پلان ناکام کړ. د اف بی آی کارکوونکي له سالک او دغه ملګرو سره د رابطې په وخت ځان د داعش پلوي یاد کړی وو. د سالک دا ملګري 19 کلن کینیډایي ابراهیم البهنا ساوی او 19 کلن پاکستانی نژاد امریکایي طلحه هارون نومیږي. په ابراهیم تور دی چې چوونکي مواد یې اغستی وو. بلخوا اسوسییټډ پریس اژانس لیکي د شام او ترکی په پوله په کوبانی خارګوټي کې د داعش وسلوالو وتلو او ماتې رستو د غلطه یو نوې پوهنتون پرانستل کیږي. مقاله لیکي په دې پوهنتون کې باد حسن په نامه یو تن د کورد ژبې او ادب استاد وي. دا اژانس په خبره د پوهنتون په خپل سر خپلواکه اعلان شوو کورد سیمو کې لومړنی دی او په ټول شام کې بیا د کورد ژبې زده کولو لپاره هم لومړی یونیورسټي ده. اژانس لیکي د حسن د کورنۍ لس خړی وشل شوي دي. نوموړي ویلي د کورنۍ او په شام کې د حکومت د کمې پاملرنې له وجې متاثره شوي د تر ټولو لوی اقلیت د خلکو راتلونکي خنخ کاری. د کورد سیمې خپلواکۍ لپاره د شوي ټول پښتنې رستو له پولیس سره نږدې د عراق کردان د بغداد او ګاونډیو هیوادونو له سخت ردی عمل سره مخ شوي دي. د عراق کورد سیمې په شوي ټول پښتنې دا هیواد حکومت ایران او ترکیې نیوکې کړې دي او ویلي دي چې دا به په کورد اقلیت کې د بیلتون غوښتونکو غرزنګونه رامنځته کړي. په عین حال کې د شام کردان د هغې خودمختارۍ د رسمیت لپاره د خپلو اهدافو ترلاسه کولو په لور پرمختګ کوي چې د شام کورنۍ جګړې پر مهال یې نیولې وه. اژانس لیکي کردان له روسیې سره ښې اړیکې لري او ترکیه په دوامداره توګه په خپله پوله د میشتو کردانو مخالفت کوي، خو کورد خلک پر اعتماد دي چې ترکیه ته ځواب ویلی شي. د شام په شمال کې د کردانو لخوا د اعلان شوې سیمې د انتظامی مشري کوردیش ډیموکراتیک یونین ګوند کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او دغه د ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کروکر د ایران د اټومي لوزنامې پر سر یو بل ته استغیث پوری ویلي دي. ویل شوي ک ولسمشر ټرمپ پروانه ونه کې دغه لوزنامه تایید نه کړي، د واشنگټن او د ایران ترمنځ اړیکې بل نور هم کړکېچنې شي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له منور شاه اورو.
د تیر اتوار په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ریپبلیکن ګوند سینیټر باب کورکر په اړه استغې خبرې کړې دي. ویلي دي چې هغه په 2015 کال کې د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ په اټومي لوزنامه کې د پخوانی ولسمشر باراک اوباما ملاتړ کړی دی. ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین راهیسې په یاد لوزنامه نیوکه کوي. دغه لوزنامه چې د تهران او شپږو نړیوالو قوتونو امریکا، روس، چین، فرانس، برتانیا او جرمني ترمنځ شوي، تر مخه یې د ایران په اټومي پروګرام محدودیتونه لګول شوي او په بدل کې یې له ایران نړیوال بندیزونه پورته کولی شي. ولسمشر ټرمپ د اتوار په ورځ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل چې سینیټر باب کورکر د بهرنو چارو وزیر جوړېدل غوښتل خو د ونه منله، ځکه چې سینیټر کورکر د ایران په اټومي لوزنامه کې اهم کردار لوبولی وو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې غواړي امریکایانو ته د صحت سهولتونه ورکړل شي او په ټیکسونو کې یې کمی راوستل شي، نو دته داسې خلک پکار دي چې دا کارونه کولی شي، داسې نه چې امریکا د ایران سره په اټومي لوزنامه کې وتړي. په دغه لوزنامه کې یو شرط دا دی چې د امریکا ولسمشر به هر درې میاشتې پس تایید کوي چې ایران په لوزنامه عمل کړی او که څنګه. دې لړ کې د روانې میاشتې په 15 نیټه درې میاشتې پوره کیږي او په کار ده چې ولسمشر ټرمپ د لوزنامې تر مخه د ایران عملی ګامونو ته کتنه وکړي او قسم وي نو چې تصدیق یې وکړي. خو داسې ښکاري چې ولسمشر ټرمپ دغه تصدیق وځنډوي، نو په دې حالاتو کې به بیا باب کورکر سګام پورته کوي، ځکه چې نوموړی د سینټ بهرنو چارو د کمیټې مشر دی او په دې اړه د فیصلې اختیار لري. باب کورکر د اتوار په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته وویل اندېښمن دی چې ولسمشر ټرمپ هیواد د دریم نړیوال جنگ په لور بیایي.
منور شاه او د ایران قضایی چارواکو تایید کړی چې دغه هیواد د ایټومي پروګرام د مرکچی پلاوی یو غړی چې عبدالرسول اصفهانی نومیږي د جاسوسۍ پر جرم د 15 کلونو په بند محکوم شوی دی. په اصفهانی تور دی چې د ایران او د اقتصادي چارو په اړه یې بهرنیو ته معلومات ورکړي دي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ له صفی الله ستانکزی اورو.
د ایران د قضایي چارو مسؤلانو پرون وویل د نړۍ له 15 جمع یو اټومي قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په سر د مرکچی پلاوی غړی عبدالرسول اصفهانی دوه تابعیت او د جاسوسۍ په تور په 15 کلونو بند محکوم شوی دی. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین محسن اژئی وویل د اصفهانی سزا وروستۍ ده او مرافع نشي غوښته. اژئی وویل محکوم باندې د مالی فساد تور هم موجود ده.
ایشون دو تابعیتی بوده
د دو تابعیت او له هغه کسانو چې نورو ته د جاسوسي او معلومات پور کولو تورنو محکمه حکم کړي او د 15 کاله قطعی بند محکوم کړي دي.
محکوم کړي به 5 سال حبس قطعی.
اجرایی کته هم د اصفهانی د دویم تابعیت جزئیات ورنکړل خو رسنی ویلي د اټومي پروګرام د مرکشي د کاناډا تابعیت هم درلود. د کاناډا حکومت یو بیان د زیاتو جزئیاتو لور کولو ډډه کړي خو تایید کړي د چې د ایران د اټومي پروګرام د یو دوه تابعیت مرکشي د محکومیدو لپاره کړي خبر دي. د اکتوبر په رمه تسنیم نیمه دولتي خبری اژانس لدی پرته چې د چانوم واخلي ریپورت ورکړی و چې د اټومي پروګرام یو مرکچی په 15 کاله بند محکوم شوی دی. رسنۍ یو ان د 2014 کال د اگست په میاشت کې د رسول اصفهانی لنیول کېدو ریپورتونه ورکړی و چې د 2015 کال د اټومي تړون په عملیاتي چارو کې ښکیل بلل شوی. د ځینو ریپورتونو په اساس په رسول اصفهانی تور پورې و چې د ایران د اقتصادي وضعیت په اړه په بهرنیانو معلومات پلورلی او د همدې جرم په خاطر هم د ضمانت ورکولو ته اړ ایستل شوی و. دا لومړی ځل دی چې د ایران او 15 جمع یو هیوادونو د اټومي تړون یو مرکچی رسول اصفهانی په بند محکومیږي. د ایران اټومي تړون له نړیوالې ټولنې سره د دغه هیواد اوږده لانجه نسبتا هواره او نړیوال بازار ته د ایران لار پرانستله. د ایران او د نړۍ د 15 جمع یو قدرتونو اټومي تړون په اساس په ایران بندیزونه لري کیږي او دا هیواد هم د یورانیمو له بډاینې لاس اخلي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د افغانستان او ایران ترمنځ وروستۍ ناستې او خبرې ترې ګټورې نه بولی. د ایران یو 15 کسیز پلاوی د اوبو او امنیت په ګډون په یو لړ مهمو مسلو باندې د بحث او خبرو لپاره کابل ته ورغلی دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان شنونکي د دواړو هیوادونو ترمنځ روانې خبرې ترې او په مسایلو بحثونه په دې شرط ګټور بولی چې دواړه هیوادونه پر خپلو ژمنو عمل وکړي. له کابله واصل وصال رپورټ راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون همایون د یکشنبه پورس آزاد راډیو ته ویل چې د ایران په ګډون د افغانستان ټول ګاونډي هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د دې هیواد په چارو کې مداخله کوي.
دغه مسایل په دې وجه ګټور نشي تمامېدلی چې ایرانیان، پاکستانیان او د موږ چار اطراف ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د امریکا په حضور کې ځان لپاره خراب آینده ویني او په کلک د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي ترڅو
دا په داسې حال کې ده چې د ایران د بهرنیو چارو او اوبو انرژي وزارت د درې مرستیالانو په ګډون یو 15 کسیز پلاوی د حقوقي، سیاسي، نظامي، امنیتي او په یو لړ نورو مهمو مسایلو د بحث او خبرو لپاره تیره ورځ کابل ته راغلی. د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو دغه لړۍ څو میاشتې وړاندې کابل ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف له راتګه پیل شوې. کابل ته د ښاغلي جواد له راتګ وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ لپاره د 15 کمیټو په جوړولو هوکړه وشوه او دواړو هیوادونو ژمنه وکړه چې د دې کمیټو له لارې به د یو بل سره په مهمو مسایلو بحث او خبرې ترې کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی د افغانستان او ایران ترمنځ د ګډو همکارۍ د 15 ګونو کمیټو د کارونو د ارزونې پر مهال ویل افغانستان لیواله ده چې له ایران سره د ګاونډي هیواد په توګه ښه مناسبات ولري او په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د اړخیز سند د لاسلیک وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا ښې او پراخه شوي. کابل ته د ایراني پلاوی سفر پړه مو د لازیاتو جزئیاتو پړه هڅه وکړه چې د بهرنیو چارو وزارت څخه معلومات ترلاسه کړو خو د معلوماتو لورکولو څخه ډډه وکړه. بلخوا د نړیوالو اړیکو یو شمېر افغان پوهان د دواړو هیوادونو ترمنځ د روانو خبرو اترو او بحثونو لړۍ په دې شرط ګټور بولي چې دواړه هیوادونه په خپلو ژمنو رښتینی ووسي او عمل پرې وکړي. له دې ډلې مشتاق رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا هم اهمیت به د دې نشي چې دواړه خواوې پر کوم هغه بولي هغه څه چې د میز تر شا او د میز شاوخوا په بحثونو کې کوي ڈپلوماٹک ژمنې کړې دي، خو چې کله عمل ته خبره راغلې ده بیا هلته دوګونی چلند کړی.
ښاغلی رحیم وایي د افغانستان او ایران ترمنځ د مذاکراتو روانه لړۍ هله ښې پایلې لرلی شي چې دواړه هېوادونه د یو بل په وړاندې د همکارۍ لپاره رښتینې ګامونه واخلي او په خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان او چین د امریکا د دفاع وزیر لوري د چین د یوې کړای یو سړک پاړه کړو څرګندونو ته غبرګون ښودلی دی. جیمز میټس د چین پاکستان اقتصادي رهداري ته اشاره ویلي، یو کړای یو لار تر لانجمنې سیمې تیریږي. د پاکستان تر انتظام لاندې گلګت بلتستان سیمه چې د رهداري د پروژو برخه ده، هند یې لانجمنه سیمه بولي. د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر پروژو وار لمخه کار پیل شوی او دواړه هیوادونه وایي چې له وخت تیرېدو سره به دغه چارې نورې هم پراخې کړي. پښتنه دا ده چې د امریکا د دریز تر راتلو وروسته به اسلام آباد او چین له پلان سره سم د رهدارۍ پروژې غنې پراخې کړي او کنه. پر دې موضوع د عبدالحی کاکړ رپورټ ورو.
د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د یوې کړي یو سړک پاړه د خبره د اکتوبر پر درېمه نیټه په واشنگټن کې د کانګرس فوجي خدمتونو کمیټې ته وکړه. د کمیټې یو غړي ګیری پیټرز له هغه وپوښتل چې د چین د یوې کړي یو سړک اقتصادي نوښت به د افغانستان پر حالاتو څه اغیز وکړي او کنه. د دې په جواب کې جیمز میټس د چین پاکستان اقتصادي رهداري ته په اشاره سره وویل چې یو کړي یو سړک تر لانجمنه سیمه تیریږي.
Regarding one belt one road, I think in a globalized world
the UA kadai UA lar projo pad bo am che fikr kaum pa alam giriyat ya pa usane tadali nadai ke dere kadai aw dere lar ya sadakun di aw he chyo hewad bayat jan ta padis targawan guri che de UA kadai UA lar jodawalo hukm na warkdi lade sara sara de UA kadai UA lar de projo sadak la lanjmani simit kirigi aw zma pan da khpala de yow dawal hukm ya amr ya de mashrai paida kawalo nazuk halat hi
establish that sort of a dictate.
پاکستان او چین دواړه د جیمز میټس څرګندونی رد کړي. بیجینګ او اسلام آباد د چین پاکستان اقتصادي رهداري پر یو شمیر پروژو کار کوي. دا رهداري د هند او پاکستان ترمنځ لانجمنی سیمه گلګت بلتستان څخه تیریږي او هم په دې اساس نوې ډیلی د رهداري تړون رد کړی وو. خو د دې سربېره هم له تیرو څو کلونو راهیسې یو شمېر پروژې بشپړې شوي او پر ځینو لا هم کار روان دی. چین او پاکستان وایي چې له وخت تیرېدو سره به د رهداري اقتصادي حجم زیاتوي، خو پوښتنه دا ده چې د امریکا د دریز تر راتلو وروسته به دواړه هیوادونه د رهداري پروژې آیا د نور پراخولو جوګه سي او کنه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو خبریال اکرام هوتی فکر کوي چې رهداري له خنډونو سره مخامخ کېدلای سي.
زما دا خیال دی تر څو پورې هند امریکا او پاکستان او چین په یو ځای ناست نه دي په دې باندې د دې بس چل کېږي. دا تنازع چې دا به په سجوړ حل کېږي. تر هغه پورې ټک ټک کار خو په دې روان وي. خو څه ته چې فنکشن پیدل وایي هغه سټیج ته رسېدل ولې چې دی کې 2025 پورې به دا فنکشن کېږي. نو هغه سټیج پورې رسېدو لارو کې خرندونه شته. یو خرند دا دی سیدا تنازع دا، بل خرن دا دے کہ طرح گری روان دا او آغا تنازع کا حل نشین طرح گری روان سیواشی نزا دوانا خرن دونو بوی.
خود چین پاکستان اقتصادی رهداری پاڑا دا پاکستان دا پارلیمان دا کمیٹی دا واکمن مسلم لیگ نون غڑی رانا افضل خان بیٹنگار کوی چې د امریکا د رسبه د رهداري پر راتلونکو کې هیڅ اغیز و نه کړی.
چاینا پاکستان اکنامیک کوریډور بالکل نه رکے گا.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري کار به بالکل پر ځای و نه دريږي، بلکې دا بل پلان سره سم مکمليږي. په څو میاشتو کې د نن به تاسو ووینئ چې زموږ د سامان وړونکو ټرکونو قافلو تګ راتګ به پیل شي. اوس خو پروسه کال هم د 200 لاروي و قافله په آزمایشي بنیادونو تللې و، خو اوس د ټکسلا او ډیر اسماعیل خان ترمنځ یو لنډ لار جوړیږي چې ډیر جربه مکمل شي. نو بیا و پر دې سړک د پاکستان، چین او نړۍ ترمنځ په تیزی سره تګ راتګ پیل شي.
د چین پاکستان اقتصادي رهداري دغه تړون په 2013 کال کې سوی و چې لمخې به د 65 ارب ډالر پر لګښت د دواړو هیوادونو ترمنځ د سړکونو، اورګاډي پټړۍ او اقتصادي سیمو ترڅنګ یو شمېر نورې منصوبې جوړې شي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د د پاکستان حکومت د اتوار پر ورځ په هیواد کې د تور زیړي رنځ مخنیوي په هدف د یوه 15 کلن پروګرام د پیل اعلان وکړ. د صحت مرکزي وزارت په وینا پاکستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې یو د پام وړ شمېر خلک یې له یادې ناروغۍ څخه کړیږي. د دغه وزارت په خبره د پروګرام په ترڅ کې به نه یوازې د ناروغانو درملنه کیږي، بلکې د تور زیړي او ورڅخه د حفاظت په موخه به د عامه پوهاوي کمپاینونه هم مخته وړل کیږي. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د صحت وفاقي وزیر سایره افضلدار وویل،
موږ د صحت نړیواله ادارې د امرو یا منځنی ختیځ، افریقا او د مرکزی آسیا په برخه کې وړومبی ملک یو چې دا قومي ستراتیژیک تګلاره مو شروع کړه. په دې سیمه کې د ټولو زیات دا ناروغي د مصر بس پاکستان کې زیاته ده. موږ سبو ته د دې ناروغۍ په اړه هدایات او په دې عمل درآمد لپاره یو منصوبه ورکړې او هغوی دې لړکې خپل یو PC1 جوړولی شي. موږ چې دا پلان څنګه جوړ کړی نو زما په خیال دې نه به فرق پریوزي او موږ ژمن یو چې تر کال 2030 پورې به موږ دا ناروغي ختم کړو.
د صحت د وزارت په وینا چې دا وخت پاکستان کې 12 میلیونه کسان د تور سیړي ښکار دي. هم دې لړکی مشالې ډیو سره په خبرو کې د پېښور د لیډی ریډینګ هسپتال د تور سیړي د مخنیوي څانګې مشر او د کامی هپټایټس سټریټیجیک فریم ورک ټیکنیکل ایډوایزر ډاکټر امیر غفور وویل چې د دې پروګرام د لارې به نه یوازې د ناروغانو درملنه کیږي، بلکې ولس به هم د دې مرض خبرېدو او مخنیوي په اړه معلومات ورکړي کیږي.
ذری خبره علاج خو بله خبره ده، خو راغې بچکول کې هم ډېر ضروري چې خلک وینا او ګندا او زارونه او د فوټ پاک باندې چې دا غاښونو والا ډاکټران ناست دي دا سیزونو نه ځان بچ کړي. نو امید دی چې دې باندې موږ قابو والو ولي چې اوس خو علاج ډېر ښه وته دي او ګولو علاج دي مخکې بسته نه وي، هغې سره به مریضانو ته ډېر لوی سایډ افیکټس کېده، هغې به ډېر تکلیفات وو. اوس دا ګولۍ دي نو دا ډېر اسانه ده.
د صحت وفاقي وزارت په وینا چې حکومت د ناروغیو مخنیوي لپاره د صفا وینې ورکولو نظام هم ښه کړی او د تور زیړي ناروغۍ د مخنیوي دوایانې په کم نرخونو مارکیټ کې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
د مشال ریډیو د اردن کو د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي دوی د خیبر اجنسۍ د لوړګي سرکاري ډیګري کالج په شمول د ټولې فاټا په شاوخوا 43 کالجونو کې 4 کلن BS پروګرام پیل کړی دی. د چارواکو په خبره په سملاسي توګه په دې پروګرام کې اردو او کیمستري د اردو او کیمستري مضمونونه شامل کړل شوي دي او په راتلونکي کې به د نور مضمونونو تدریس هم پیل شي. دا چې د دې BS پروګرام به د قبایلی سیمو زده کوونکو ته څه ګټه ورسي، د مشال ریډیو د خبریال فرهاد شینواري په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې د خیبر جنسۍ په لوړګي سرکاري ډیګري کالج کې 4 کلن BS پروګرام شروع کړی دی. دوی وایي هغه روایتي BA یا 4 لسم د ډیګري په ځای به اوس قبایلی سیمو زده کوونکي هم د جدید معیار تعلیم حاصلوي چې ډیګري به د 16 یا MA برابر وي. په دې هکله د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې ډایرکټر هاشم خان اپریدی وایي،
چونکی د مونږ دا چې کم کنونشنل روایتی BA BSc وای دوه کول والا دا انټرنیشنلی ایکسپټډ نه و، د مونږ بچی به څکل بهر تل ایجوکیشن دی پورا یا به انټرنیشنلی دارو کې به وای اپلای کولا، دا به اوس ان شاء الله تاسو سره د موکیر سی یا د مختلف نور انټرنیشنل ادارو کې به تاسو اپلای کوو د سرویس ته پورا. نو اگر د مونږ MA MSc به وو د BA BSc برابر و، نو چې مونږ بچی به PhD لا یا هایر ایجوکیشن لا به لوړ نو ولا به مزید وو دوه کولا د PhD نه بغیر دوه کولا به تیر ولیا به کم نه کریش کورس په تکولو. نو اوس دا BS صدای د انټرنیشنلی ریکګنایز ډیګری ده، دا ثرو اوټ دی ورلد، صرف په پاکستان کې نه بلکې په پورا دنیا کې دا ریکګنایز ډیګری ده BS 4 years.
نوموړي وویل چې په فاټا کې په 15 کې په 43 کالجونو کې دغه پروګرام شروع کړی دی.
په فاټا کې 35 کالجز دي، 12 پکې فیمل کالجونه دي، 23 زموږ میل کالجونه دي. ریسنت رپورٹ مطابق مطلب دا چې په 35 کالجونو کې 18 کې BS سٹارٹ شو.
د لوړګي سرکاري ډیګري کالج یو زده کوونکی سبحان علي د دغه 4 کلن BS پروګرام په حق لا خپل احساسات داسې شریک کړل.
دا ډیره خوشاله خبره ده چې زموږ د ګورنمنت کالج لا د BS پروګرام راغی. د پښتنو د قبایلو لپاره دا ډیره خوشاله خبره ده چې تلته خلک غریب دي، هغه د خارو او د نورو استرو خرچې نشي برداشت کولای. دا به د دېنه د ماستر ډیګري حاصلې شي، دا د ماستر برابر ده.
د قبایلی سیمو د تعلیم محکمې چارواکو ویل چې په دستی توګه به په دې کالج کې د اردو او کیمستری BS کلاسونه اخیستل کیږي او پر روان وخت کې به په نورو مضمونونو کې هم دغه پروګرام شروع شي. د خیبر جنسی د سرکاري ډیګری کالج زده کوونکو دغه غوښتنه هم وکړه چې هلته دی په دې کالج کې د بی ایس سیټونه هم زیات کړل شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر جنسی.
د ننګرهار یو شمېر مدني فعالانو ته د انټرنیټي رسنیو د استعمال پر مهال سایبري بریدونو څخه د خوندیتوب په اړه په دورځني سیمینار کې معلومات ورکړل شول. مدني فعالان وایي په دغه ښوونیز سیمینار کې د سایبري بریدونو پر وړاندې د خوندیتوب په اړه ډېر څه زده کړل. له جلال آباد د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد معلومات راکوي.
په انټرنیټي نړۍ کې د سایبري بریدونو د مخنیوي دغه دوه ورځنی خوني سیمینار په ختیځ سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې جوړ کړی و چې د یک شنبه په ورځ پای ته ورسېد. په ختیځ سیمه کې د یادې کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل،
دا ورکشاپ د سایبری بریدونو نه د خوندیتوب ورکشاپ و چې دوی څنګه کولی شي د دوی ایمیلونه خوندي وسي، خپل موبایلونه څنګه خوندي کولی شي، او خپل آرشیفونه او مواد څنګه خوندي ساتلی شي. په دې باندې استاد ورته د دوه ورځې درس ورکړ.
په سیمینار کې ښځینه او نارینه مدني فعالانو برخه اخیستې وه.
زلا افغان ما زیاتره داسې برنامه شته چې هغه موږ یعنی خپل موبایل یا د نت لار نش پیدا کولې. په دې دوه ورځې سیمینار کې مو هغه هر څه زده کړل. موږ زیاتره خپل ایمیلونه، چټ، داسې نور زیاتره پروګرامونه چې فیسبوک انټرنیټ کې شتون لري کولای شو نور د همدې پروګرام په واسطه وکړ شو چې خپل هر څه چې دي د دې نه پس د همدې په طریقه روش باندې لاړ او خوندي وسه.
د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې تر دې وړاندې د ختیځ سیمې خبریالان په دغه برخه کې روزلي وو او په پام کې لري چې د پوهنتون محصلانو او د خونځي او شاګردانو ته هم پراتلونکي کې ورته خوني سیمینارونه جوړ کړي. باز محمد عبد، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو غوږی زمونږ د خبرونه د پای شیبو ته را رسیدلی یو. زمونږ ټول خبرونه، زمونږ خبرونه، زمونږ رپورټونه، زمونږ اونیس پروګرامونه تاسو کولی شئ که انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ نو زمونږ پر ویب پاڼه mashalradio.com یې هم لوستلی و کتلی شئ. د خبرونه د پای شیبو ته راغلی یو د نن ورځې د خبرونو لنډیز له بشیر ګواخ څخه اورو.
نن د بیلابیلو ګوندونو، پښتنو، سیاستوالو، د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو په اسلام آباد کې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره مظاهره وکړه. حکومت یې غوښتل چې دا سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې زر تر زره شامل کړي. د بلوچستان په سر خر کوټه کې نن په یو موټر شوي ډزو کې 15 کسان وژل شول او یو کس پکې ټپي شو. د کوټې پولیسو مرستیال مشر عبدالرزاق چې ما خبرلاند وویل په وژل شو کې 3000 شیو وګړي وو. تر اوسه پورې د دې حملې ذمہ‌داري چا نه ده اخیستې. د پاکستان صحت وفاقي وزیر سارا افضل تارړ نن مشال ریډیو ته وایي د هپاتایټس یا تور زړی ناروغي مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د لوړپوړو چارواکو په غونډه کې له پاکستان او ایران څخه ورسنیدونکو کډوالو لپاره د سہولتونو په برابرولو ټینګار کړی دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې یا ICRC مشر نن په کابل کې خبرلاند وویل افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله په خپلو فعالیتونو کې د پام وړ کموالی راولي. د بنگلاديش چارواکي ویل له برما څخه بنگلاديش ته تلونکي روهنجي کډوالو کښتۍ چپه شوي او 12 کسان پکې وژل شوي دي. په دې کښتۍ کې نږدې 100 کسان سپارو چې لزګونه لا هم لا درک دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن یو فرمان جاری کړی چې بهرنۍ وګړو ته اجازه ورکوي چې په قراردادي شکل په بهر کې روسی پوز کې په عملیاتو کې برخه اخیستل شي.
د خبرونو ورځ لنډیز سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس زه هارون بچا، بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار جانتن له تاسو اجازه غواړو. د خدای پامان.